مشال رډیو دا خبرونه کې زه ګل ایاز او نادر درته هر کلی وایم. دا خبري سات ته په روان خبري سات کې مو د خیبر پختونخوا قبایلی ضلعو پاکستان افغانستان او نړۍ په اړه رپورټونه شننې تبصری او ځانګړي رپورټونه هم راوړي دي. خپل هر سن وخت کې په دې سات خبرونه اورو. دا خبرونه سرټکی د اسلام آباد پولیسو د پخوانی وزیر اعظم عمران خان پر ضد نورې مقدمه جوړی کړي. د پاکستان جمهور غورځنګ مشر مولانا فضل الرحمن وای په هیواد کې عدلیه غیر جانبدار نه ده او د روسیې ولسمشر د اوکران ماریوپول خار ناسا په دوره کړي. دا خبرونه تفصیل د اسلام آباد پولیسو د پاکستان تحریک انصاف ګوند په مشر عمران خان او په یو شمېر غړو د ترهګرۍ او د نورو جرمونو کولو مقدمه درج کړی دی. د اسلام آباد پولیسو نن په ټویټر باندې لیکلي چې تحریک انصاف ګوند پلویانو پر پولیسو حمله کړې چې له وجې د هغوی پر ضد په اسلام آباد ترهګرۍ مخنیوي څانګه کې مقدمه درج شوې دي. پولیسو ویلي چې په دې لړ کې یې شپېته مشکوک کسان نیولي او عدالت ته وړاندې کړي دي. پولیسو دا هم ویلي چې پرون د عمران خان وفاقي عدلي ودانۍ تا دا وړاندې کېدو پر مهال د تحریک انصاف ګوند غړو پر پولیسو کاڼي وشتي چې پکې شاوخوا 250 پولیسان زخمیان شوي دي. بل لوري ته د پاکستان ډان ورځپاڼي او جیو نیوز په خپلو ویب پاڼو لیکلي چې دا مقدمه په علي ګنډاپور، مراد سعید، اسد قیصر، شبلی فراز په ګډون یو شمېر نور مشرانو او غړو درج شوي دي. بلخوا د تحریک انصاف ګوند یو مخکښ فواد حسین چودري په ټویټر باندې لیکلي چې پولیسو یې د ګوند یو شمېر ګاډي تباه کړي خو دوی د پولیسو د ګاډو حفاظت کړی دی. د مارچ پر 13مه په د پخوانی وزیر اعظم عمران خان په توشخانه کیس کې د اوریدنې پر مهال د پاکستان تحریک انصاف ګوند د پلویانو او د اسلام آباد پولیسو ترمنځ نښتې شوې وې. د پاکستان جمهوریت غورځنګ مشر مولانا فضل الرحمن تور پوری کړی چې په هیواد کې عدلیه جانبدار ده. نوموړي پرون په اسلام آباد کې یو خبري غونډې ته د وینا پر مهال د چانو وانه خست البته د پاکستان روستیو سیاسي پرمختګونو ته په کتو سره خای چې اشاره د تحریک انصاف مشر عمران خان عدالتي قضیو طرف ته و. مولانا فضل الرحمن زیاته کړه چې د په فکر د عدالتونو رویه جانبدار ده او یو داسې مجرم ته تحفظ ورکوي چې نه عدالت ته وړاندې کیږي او نه گرفتاری امرمنی. نمول دا سرګندونی په تاسو حال کې کړي چې 13 ورځ د اسلام آباد یو عدالت د توشخانی په قضیه کې بغیر له حاضرۍ د عمران خان د گرفتاری وارنت منسوخ کړ. خو د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان سو واری ویلي چې عدالت ته د نه حاضرېدو وجه یې ژوند ته ګواښ دی. د شمالي ګورستان د شویتا سیمې اوسیدونکو نن د احتجاج پر مهال په ټل میرعلي سړک د تعمیراتي کار اتوندولو غوښتنه کړې ده. په احتجاج کې شامل ځینو کسانو مشال لیټویل چې په دې لار په مختلفو ځایونو کې پلونه مات دي چې لوجې په تګ راتګ کې مشکلات لري. د شوی قبل خیل تحصیل د ځوانانو تنظیم یو مشر قاسم وزیر مشال لیټویل
دا پلینیا مود کړی دی نای واورز مخکې د سکول مازه په کلوشتي واټو روزانه چرچګیږي دغه خبرې وی روډ باند وی او خلتا تکلیفي پدا کړ ډیر داسې خلک وی چې هغه بیمورن می بل څه مسلې وی کاچیره بل اورز پرا میشته پدا باندې چار شهري نکړل نو رومیز نه ختم کوله ول درناور کوي ټول کومرو وځي سارا د سکول بچونه.
ملخوا په میرامشاو کې د فوز یو چارواکي د نوم نه خودلو په شرط مشال لوتویل چې د شویل مشرانو سره د سړک تعمیراتي کار په اړه جرګه کړې ده او هیله ده چې ډېر ژر به غوښتنی ومنل شي. ملګری ملتونه وايي په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو اف پی د پروګرامونو تمویل لپاره بیړنۍ وړاندیز کوي. ملګرو ملتونو پرون په یو ټویټ کې لیکلي په افغانستان کې د روانو بحرانونو له کبله په هر لسو کورونیو کې نه هایي ځانونو ته کافی خواړه نشي برابرولې. د خوړو نړیوال پروګرام د جمعې په ورځ په یو مفصل اعلامیه کې ویلي او چې په افغانستان کې په اپریل میاشت کې د 13 میلیونو کسانو د لاسین په اجل ډول 93 میلیون ډالرو او روانو شپږو میاشتو لپاره 8.5 میلیون ډالرو ته اړتیا لري. کرملین د مارچ په 19مه ویلي چې ولسمشر ولادیمیر پوتین د اوکراین بندري خار ماریوپول ته غیر اعلانیه یا ناڅاپه سفر کړی دی. د روسي دولتي رسنیو خبر ورکړی چې ولسمشر پوتین جنوب ختیځي خار ماریوپول ته په هلیکاپټر کې تللی وو. د خار ته د سختو جګړو له وجې ډیر زیات رسیدلې دي. راپورونه وایي چې ولسمشر پوتین د خار بیلابیلو ځایونو ته لاړ او له اوسیدونکو سره خبرې وکړې. نو موري دا سفر له غیر یو ورځ وروسته کړی چې د کرایمیا ته د دې سیمې له روسیې سره د یو ځای کېدو نه کال پوره کېدو په مناسبت ورغلی وو. ماسکو په 2014 کال کې د اوکراین ټاپو وزمه کرایمیا په غیر قانوني توګه له ځان سره یو ځای کړه. د روسیې د اقدام ته نړیوال غبرګونونه وښودل شول او یو شمیر اروپایي هیوادونو یې د دې غندنه وکړه. ځینې هیوادونو د دې له کبله په ماسکو بندیزونه هم ولګول. دا د مشهور خبرونه. خبرونه مل مشال لري واوریدل. کچره سروان غړې تر پای پات شي نو د نور رپورټون تر څنګ د دې رپورټون تفصیل به هم واوري. د بلوچستان په لورلای کې پښتون ژغورل غورزنګ اولسي غونډه کړې ده او په سیمه کې د امنیت غوښتنه کړې. د شمالي بلوچستان د شوې سیمې اوسیدونکو احتجاج کړی او د میرلی سړک د تعمیراتي کار ټینګولو غوښتنه کړې.
تیرا نکی چی دو آغا خوتکاوی او دی بدکسمتی سر ادا خبر آها دو چه دا غارور دی پکیم دی که موت کو پابند دی نادر جرمو لگی دی ورژن جڑ کو.
دا جنوبی ودسان انگور اڈی تاجران لحکومت دا اسانتیاو وقت نکبی.
ګور اډا بارډر زمونږ یو بیگ بون دی خلکو د روزګار په دې علاقې باندې بل داسې د روزګار سې یو سورس نشته. نو دا بار د مرغا پنګور اډا باندې دا ډېر زیات توستنج سره مخامخ.
د افغانستان د خوست ولایت د شمل دو مندو ولسوالي اوسیدونکو د بنیادی سہولتونو د نشټوالي شکایت کوي.
د دې کې کوم کاروبار نشته کوم ځنګلات چي دي هغه ځنګلات چي دي هغه می کومي په صد خمانه کړي دي. نه دوی اوس به کور انوستي غریبون سر په سندالوي تنوستي.
دا او نور سره د شننو او تبصرو د خبرو له مشال رادیو سره اوسه. مشالو لیتا تاسې غوګی د بلوچستان په لورلای کې پښتون ژغورن غورزنګ ولسی غونډه کړې ده. د دې غونډې حال لسمینه د مشالو لی خبريات ایوب ترین اخلو چې دا وخت را سره ټلیفون په کرخه دي. السلام علیکم ایوب ترین صاحب.
ډېر مننه ګلای صاحب. وعلیکم السلام.
د پښتون ژغورن غورزنګ په لورلای کې جلسه کړی دا د دیتا د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور پښتین هم ورغلی وو. نو په دې اړه باندې دا جلسه خو پای ته رسیدلې ده. جلسې ته څوک څوک راغلی وو او څه مهمه ویناګانې وشوې؟
ودې جلسې ته د منظور پښتین ترڅنګ علي وزیر یعنی د کامې اسمبلی غړي هغه هم راغلی وو. ځکه چې دا جلسه داغه په درناوي کې جوړ شوې و. د دې جلسې مقصد هم دا و چې علي وزیر د شپږ میاشتې د کراچي د سند په زندانو کې کوم قید وبند تیر کړی و دا غوړسته را خوش شوی. نو د دې د جلسې د جوړېدو یو لوی لامل دا و چې هغه د پدرناوي کې و او په دې جلسې کې په ګڼ شمیر کې خلک راغلي وو او دې ته کوم د ځایي سیاسي جماعتونو دی لکه پښتونخوا ملي عوامي پارټي عوامي نېشنل ګوند نېشنل ډیموکراټیک ګوند ځای مشرانو هم وینا وکړه. دغه ډول د پی ټی ایم چې کوم مشران دي پاغ مجید کاکړ نور بچا او نور مشرانو د مرکزی کمیټې غړي هغه هم وینا وکړه. خو دوی مهم وینا وچوي هغه د منظور پښتون وي او دغه ډول د علي وزیر وینا چې هغه مهم و. پر دې محل په جلسه کې د افغانستان بیرغ هم رپېدی او دغه ډول د جلسې د برخوال لخوا و منظور پښتین ته او علي وزیر ته د دې په درناوي کې د ځایي خلکو یاد دې د کوم دود رواج دی دغه لنګوټه هم پر سر کړل شو او دغه ډول په جلسه کې ملي ترانه هم غږیدلې او د افغانستان بیرغ هم رپېدې.
ایوب صاحب لکه راته دا وایي چې په ویناګانو کې منظور پښتین څنګه تاسو ویلي چې د منظور پښتین او د علي وزیر ویناوي مهمې وي هغوی خپل ویناګانو کې څه وویل؟
د دې وړو مشرانو په خپل ویناګانو کې یو خودي د پښتنو پر یووالي او پر اتحاد باندې ډېر زیات خبره وکړه او بل دې دا ویلي چې یو ځل بیا په دې سیمه کې د جنگ د خبرېدو چې کوم دغه د هغه بیا داسې معلومیږي لکه دلته چې د چین او د امریکای جنگ راوستل کیږي د یو پلان لاندې او په هغه کې بیا د پښتنو خاوره لرو بر یعنی کدی خواته کا خواته دا کارول کیږي نو په داسې حالت کې دوی پر پاکستان او بیا په خاص توګه د پر پښتنو باندې دا زور ورکړي چې په کار دادی دوی سره یو موټی سي او دغه ډول چې د بارنیانو جنگونه چې همیشه پر پښتنو باندې مسلط شوي دي لکه د دوی دا هم ویل چې د 15 کلو راهیسې په افغانستان کې کله د روسو د اسلام جنگ په نامه جنگ کله د امریکې او د روس جنگ او بیا د قوم پرستی او د مذهب جنگ دوی رامنځته کوي نو دوی دا ویل د دې ګردو د مخنیوي لپاره په کار دی چې پښتانه سره یو موټی سي او بل دوی د پاکستان پر حکومت او ریاست هم نیوکه وکړي چې پښتانه دلته په دې وطن کې خپل ډیر وسایل لري قدرتي شتمنۍ لري خو د دې باوجود دوی ډیر په غریب حالت کې ژوند تیروي زیاتره مزدور کار دي هغه نه هیواد په پاکستان کې دننه بلکې په بارني هیوادو کې هم دوی خپل مزدوري ته اړ دي او د دې لوی علت دا چې دوی د یو پلان لاندې به تعلیم پاته شوي دي د پلان لاندې دوی د تعلیم څخه لري کړل شوي دي او نتیجه دا ده چې پښتانه چې کپلرو په بر کې دي زیاتره د مشکلاتو سره دا وخت مخامخ دي خو دوی دا وویل چې پښتون تحفظ مومنټ دی هغه به د دې پښتنو د یووالي لپاره کاغه کوم پرستو جماعتونه دي کاغه مذهبي جماعتونه دي د دې خلک به ګرد سره ټولوي او دوی به د یو داسې اتحاد جوړوي چې داغه نتیجه دا وي چې کم وسایل دي د پښتنو پراغه باندې د پښتنو خپل واک او اختیار وي دوی د مخته په خاص توګه منظور پښتون هغه د پېښور د پولیسو د مارکیټ هم اشاره وکړه چې د سولې څخه زیات ځوانان په هغه کې شهیدان شو خو د په وینا چې دا هم هیڅ سرنوشت تر اوسه نه دی شوی
خو هغه کې پولیسو د کې د پېښور پولیسو سور از مخ کې ویلو چې هغه یو ترهګر نیولې دی خو د دې ترڅنګ موږ ګورو د بلوچستان لپاره هم حکومت وفاقي حکومت په وار وار باندې ترقیاتی پیکیجونه هم اعلان کړی دي او د سیمې د پرمختګ لپاره ډیر زیاته مننه ایوب صاحب د تفصیلاتونو خوشاله اوسئ د ځان خیال ساتئ د مشرانو قدرمنونکو په بلوچستان د بلوچستان په لور لای کی د پښتون ژغورنې غورزنګ د جلسې حال تاسو واردو چې د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور پښتین وته وینا وکړه او دا جلسه د علي وزیر د قومي اسمبلی غړي چې په بند کې وشپک وشت میاشتې دا غي په درناوي کې جوړ شوی و او دوی خپل ویناګانو کې د پښتنو په یو والی خبره وکړه او ویل دي چې هرنګ حالات وي پښتانه دې باید یو موټی شي مشاله لري تر څنګه سي نو رپورټونو تاسو لپاره لرو
د مشال ریډیو د دوشنبه یا ګل ورځې 19 خبرونه
د مشال مرکه
په لسنی مو بجو
د مشال پنوم
په یو بجا
د مشال رادیوي مجله
په دونی مو بجو
پختنخوا کلی په کلی
په دریو بجو
سندری جادوګری
په سلورنی مو بجو
روختیا او درملنه
په پینزو بجو
مشال لري تاسو غوږی د اسلام آباد سیشن عدالت په توشخانه قضیه کې د پخوانی وزیر اعظم عمران خان د نیولو امر منسوخ کړي او د مقدمه د بیا اوریدنې لپاره د مارچ میاشتې 10 نیټه اعلان کړي ده پرون عدالت د عمران خان د حاضرېدو پر مهال په اسلام آباد کې د پاکستان تحریک انصاف د پلویانو او پولیسو ترمنځ تاوتریخوالی وشو په همدې حال کې د پاکستان جمهوریت غورځنګ مشر مولانا فضل الرحمن پرون په اسلام آباد کې یو خبري غونډه ته په خپل وینا کې تور پورې کړ چې په پاکستان کې عدالتونه جانبدار دي بل پرو د لاهور پولیسو په دې خار کې د عمران خان د کور سیما چې زمان پارک نومیږي تر عملیات وروسته د تحریک انصاف له پلویانو خالی کړی ده تفصیل د غلام غوس په دې رپورت کې ورو
د اسلام آباد یو عدالت په توشخانه کیس کې د پخوانی وزیر اعظم عمران خان د نیولو امر منسوخ کړي او په 13 مارچ عمران خان ته په دغه قضیه کې عدالت ته د حاضرېدلو امر ورکړی دی. تیر ورځ چې کله عمران خان د خپل ګوند د کارکونانو د یو لوی جلوس په شکل کې له لاهور اسلام آباد ته راورسېدلو، نو د عدالت مخې ته د اسلام آباد د پولیسو او پاکستان تحریکي انصاف د پلویانو ترمنځ تاوتریخوالی رامخته شو. د اسلام آباد د پولیسو په وینا د پاکستان تحریکي انصاف کارکونانو په پولیسو کاڼي وورول چې په وجه یې ځینې پولیسان جوبل شو او د پولیسو لخوا د انسوګیس د کارولو په وجه د پاکستان تحریکي انصاف ځینې پلویان او د اسلام آباد ځینې اوسیدونکي هم جوبل شو چې د علاج لپاره د اسلام آباد پیمز روغتون ته ورسولی شو. د اسلام آباد پولیسو په خپل ټویټر پاڼه لیکلی دي چې د تحریکي انصاف د پلویانو لخوا د پولیسو ځینې ګاډي او موټر سایکل هم سوځول شوي دي چې شمیره یې 15 ده، او په خپل ټویټر پاڼه د دې ځینې ویډیوګانې هم شریکې کړې دي. په اسلام آباد کې د عدالت مخې ته د پولیسو او پاکستان تحریکي انصاف د پلویانو ترمنځ د تاوتریخوالي له وجې د عدالت جج ظفر اقبال په توشخانه کیس کې د عدالت نه بهر د عمران خان د حاضرۍ لګولو لپاره انتظامات وکړل او په عمران خان د توشخانه په کیس کې د عمران خان د نیولو امر منسوخ کړو او هغه ته د مارچ په 13 نیټه د حاضرېدلو امر ورکړو. د عدالت د دې امر وروسته د پاکستان جمهوریت تحریک مشر مولانا فضل الرحمن په اسلام آباد کې په خبری کانفرنس کې په عدلیه تور پوری کړو چې عدالتونو د پاکستان تحریک انصاف د مشر عمران خان سره نرمه رویه خپل کړی ده. مونږ دا ګڼو چې د عدالتونو رویه جانبدار ده او هغوی یو مجرم ته تحفظ ورکوي، نه هغه په عدالت کې پیش کیږي، نه ورنټ منی او نه د قانون نافذ کوونکو ادارو احترام کوي. او نن چې کومه عدالتي کاروایی شوې ده، نو آیا د دې مطلب دا و چې په پولیسو حمله کول او پیټرول شیندل د قانون سره سم و؟
تو آج کی عدالتی کاروائی ہوئی ہے، کیا سمجھا جائے کہ کیا پولیس پر حملہ کرنا اور پیٹرول پھینکنا قانونی تھا؟
پا اسلام آباد کی عدالت تا دے عمران خان دراتک پر محل دتا و تریخوالی رستو پا وفاقی حکومت کی دے شامل گون پاکستان پیپلز گون یو مخکخ خورشید شاہ لخبریالانو سر پا خبرو اترو کی وویل چی سیاسی کارخونانو او سیاستوالو لا پا حیوات کی دے گڑوڑی رامنست کولونا ڈڑا کول پکار دی. که دا طاقت تا کارولو دا لاری دا ریاست عملداری چیلنج کیگی، نو حالات با خکیگی نه بلکه خرابیگی. با ذوالفقار علی بوټو تا پانسی ورکړی شوی وا، لیکن دا کورونو نه دا اور والا بمونه نو راگزار شوی.
ذوالفقار علی بوټو کو پاسی دیا گیا مگر گھروں سے آگ والے بم پھینکے نہیں.
بلی خواتا تیر اورز دا لاہور پا زمان پارک کی دا عمران خان دا کور او دا غد کور نا تیر چاپیرا دا لاہور پولیس و لخوا هم زینی عملیات تر سرشوی دی. دا پاکستان تحریک انصاف یو مشر پواد چودری پا دا غالا پا لاہور کی لخبر اعلانو سر پا خبر و اترو کی ویل چی دا دی عملیاتو پا زد با دوی پا عدالت کی کیس داخلوی.
یہ تمام جو اس وقت پاکستان میں ہو رہا ہے اس کی
دا ٹول ہر سچی نن پا پاکستان کی روان دی، نو نہ قانون او نہ آئین دا دی اجازہ ورکوی او دا دا عدالتی احکاماتو خلاف دا. ما پا دی اڑا دا عدالت دا سپکاوی یو کیس ہم تیار کرے دی.
اس میں توہین عدالت کا کیس جو ہے وہ موو کر دیا ہے.
پا زمان پارک لاہور کی دا عمران خان دا کور خواہ کی دا پولیسو دا عملیاتو باوجود تیر اشپا پخوانی وزیر اعظم عمران خان له اسلام آباد په لاهور کې خپل کور ته واپس رسیدلی دی او د هغه د کور خوا کې یو ځل بیا د پاکستان تحریکي انصاف پلویان راټولېدل پیل شوی دی.
مشر لوی ته تاسو وګورئ، د پاکستان بشري حقوقو کمیشن د دې هیواد پر سیاسي بحران اندېښنه ښودلې ده. د کمیشن مشر هینا جیلانی د مارچ په 13 په سواد په مرکز منګور کې خبرانو ته ویل چې د ملک اداري کمزور شوی او پر عدالتي نظام د ولس باور کم شوی دی. بلخوا د پاکستان د کورونا چارو وزیر رانا سلام الله هم پرون په اسلام آباد کې یو خبري غونډې ته په وینا کې د هیواد د سیاسي او اقتصادي مسلو پړه په پخوانی وزیر اعظم عمران خان واچول. خو خان او د ګوند په موجوده حکومت د عامو انتخاباتو لپاره فشار ته دوام ورکړي. تفصیل نیاز احمد خان نه کوي.
سوات پریس کلب منګور کې د هیومن رائټ کمیشن او پاکستان مشر هینا جیلانی خبریالانو ته ویلي چې دوی ټیم سوات ته د بشري حقوقو جات اغستو لپاره راغلي او په دغه اړه خپل رپورت جاری کوي. هینا جیلانی پاکستان کې په سیاسي حالاتو تبصره کې ویل چې دوی په ملک کې جمهوري عمل تسلسل غواړي او دوی غوښتنه ده چې په پاکستان کې د سیول ادارې اختیارمند وي.
هم یې دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت پاکستان میں ہر ادارہ جو ہے
وہ چې پاکستان کې هر اداره د پریوتو ښکار ده چې کله ادارې او پارلیمنت چمتو نه وي ستا قومي اسمبلی کې ممبران نیم پاتې دي په دو صوبو کې صوبای اسمبلیانې موجود نه دي. دا وخت پاکستان چې د کوم معاشي حالاتو نه تیریږي او یو سیاسي بحران ویني ټول نه زیات موږ ته د یو پارلیمنت ضرورت دی او دلته اوس پارلیمنت موجود نه دی بلخوا موږ ګورو چې په دیا باور نور هم کمیږي.
دوسری طرف هم دیکھتے ہیں کہ عدلیہ جو ہے اس کی کریڈیبلٹی اور بھی کم ہو گئی ہے.
هینا جینالی زیاته کړه چې سیاستوالو باز پیسلې دولس مشکلات تور هم زیات کړي. دوی غني چې په ملک کې د ټاکنې وکړي شي او منتخب نمائندگان د ایوانو ته راشي.
هم سمجھتے ہیں بڑی تشویشناک صورتحال ہے. هم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ مثال اگر میں دوں اگر آپ اجازت
مون غنو چې تشویشناک حالات دي. زب مثال ورکم چې 15 ارب روپے پنجاب کې پټاکلو لګي نو په دې هم ځان په هکول پکار دي چې هغه کوم ضرورتو چې دا اسمبلی د وخت نه وړاندې ختم کړه. داسې سیاسي پیسلې چې سیاستوال کوي د هغه منفي اړخ مونږ یعنی عوام برداشت کوي. په دې معاشي بحران کې 15 ارب روپے غریبانو ته د چون اساتیاګانو باندې خرچ کول پکار دي. ستا د ریاست کا هر څومره وسایل وي په هغه د ټول نه وړمې حق دا عوام دی.
آپ کی کتنی بھی میگر ریسورسز کیوں نہ ہوں ریاست کی ان میگر ریسورسز پر بھی پہلا حق عوام کا ہے.
دوخ پا ملک کے سیاسی انتشار دے او موجودہ حکومت پخوانی وزیر اعظم عمران خان پا بیلابیلو تورونو کی نیول غواڑی اور دے عمران خان دا پارٹی کارکنان پولیس دغتا نپری دی او دا تیرو سو رزو راہ سے پا اسلام آباد او لاہور کی انخطے پولیسو او دا پارٹی کارکنان ترمنز روانی دی. عمران خان وی نادا چھے دا حقا حکومت دا سازش پا ذریعہ ختم شوے او پا ملک کے دے نوی عام انتخابات اکڑے شی. بلخوا موجوده حکومت وای چې عمران خان حکومت مرګ ته لوی تاوان رسولی او د سیاسي اړیکړې ذمہوار هم دی. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د شمالي روسان د شوي اوسیدونکو نن احتجاج کړی. دوی د اف ډبلیو او په نوم د فوج یبې ادارې دوه کاله مخکې د ټل میرلی سړک جوړولو چاري پیل کړې وي چې لا هم نه دي بشپړې شوې. خو په وزیرستان کې یو فوجي چارواکي ډاډ ښیي چې دا سڑک پر ډیر اجر جوړ شي. تفصیل عمر وزیر راکوي.
د میرالی نټل پورې 450 کیلومتر سړک باندې د 13 دوه کالونو نه د فوز انجینرینګ شوبې اف ډبلیو لخوا کار روان دی. ځای خلک وای چې غزه د سړک باندې کار د سستۍ ښکار دی. ځای په ځای پلونامات ګډ پراته دي. په تګراته کې لستونزو سره مخ دي. سو احتجاج یې وکړ او غوښتنه کړي چې د سړک پر ټکادارانو حکومت نظر وساتي. د شمالي وزیرستان شیوا کابل خیل ځوانانو تنظیم مشر قاسم وزیر مشال ریډیو ته وویل چې دوا کلا وشو چې پر سړک کار روان دی. زوړ سړک یې مات کړي خو نوې کار د سستۍ ښکار شوی.
د ټل د مرلی روډ د شو پچاک بند د هر قسم ټریفیک د پرابان کړای وو. اف ډبلیو دلته د روډ بند یو خو چکی ما چار دو د دم را سلو شری کړي دو چې میغه نه خالته ډیر تکلیف تای. د پلینیا موت کړي دي. د ډایور جن بالکل څه سیستم نه دی وتا کړای نه. واورز مخکې د سکول مازه په کل وشتي واچو روزانه چر چګیږي دغه خبرې وی روډ باند وی او خالته تکلیف پیدا کړي ډیر داسې خلک وی چې هغه به
د احتجاج یو بل ګډونوال د شیوا اوسیدون کې حسین احمد وایي چې د 9 روپے 450 کیلومتر سړک د دوه کلونو نه روان دی خو پورا نه شو.
دا هغه د می ډېره بدقسمتي ده چې د می د ټل میرلی روډ چې هغه 9 روپے دی. د اف ډبلیو دوه کوله را سایه سفر په دې باندې چار شری کړی دو خو چارې ډېره نه کیسی دو هغه خو څه کوي او د بدقسمتۍ سره دا خبره ها دو چې دا غا روډ دی په کیم دي کې کی موت کو پابند دی نه ډېر ټیمو لاګي ډایورژن جوړ کو هغه ډایورژن دی هغه صرف خالی یو بلډ په تیر کو بیا چې غاړ غړای تیر درې می نش کوم خالتا هغه تا ډېر تکلیف وي.
یا سړک د میرلی په تسیاډې نه شروع شوه چې سپینوام او شیوا تحصیلونو نه تیریږي او د ټل سره لګېدلې. د یادې سیمې ځایي خبریال زاهد وزیر مشال ریډیو ته وویل چې پر یاد سړک کار د سستۍ سره روان وو. چې اوس یې نوټس اخیستل شوی، خو دغه سړک زیاتره په غرونو کې تیر شوی، د تګ راتګ متبادل نشته. سو که زر پوره شي نو د خلکو تګ راتګ به آسان شي.
په شروع کې دا ویل شوی وو چې په دې سړک به په یو نیم کال یا دوه کال کې دننه کار سرته رسیږي، خو سرته ونه رسېدو سکیورټي وجوهات وو. اوس که موږ ګورو نو په دې سړک باندې واقعتاً چې کار تیز کړی شوی دی، دا دا چې په دې باندې زموږ چې کومه د شوی ایریا دا دلته ځای په ځای پلونه مات کړی شوي دي، او بیا چې کله باران وشي بیا په دې سړک باندې تګ راتګ ډېر زیات ګران شي، خصوصا چې کوم د تعلیمي ادارو د سکولونو سټوډنټس دي د هغوی بسونه دي، او چې کوم غټ ټریفک دی هغوی ته بیخي ډېرې زیاتې ستونزې وي. ایف ډبلیو او چارواکي یا سکیورټي چارواکي د هغوی نه قبل خیل کام مشرانو بار بار دا مطالبه کړې دي چې کار دې په دې سړک زر مکمل کړل شي. سکیورټي چارواکو کیندهاني ورکړې وه چې په دې سړک به کار زر تر زر مکمل کیږي. کار پې تیز کړی شوی دی، د ناقص مټیریل استعمالېدو خبرونه هم دي، او پلونه چې دي پغی باندې کار د لم لیټ کار دی.
د سیمې د خلکو دغه غوښتنو په اړه په میرامشاه کې د فوزی او مشر چې له رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرلو په وجه یې نو غوښتل نامه یې واخیستل شي، مشال ریډیو ته وویل چې په یاد سړک کار اوس په تیزی سره روان دی، ډیر مکمل شوی. د شیوا د مشرانو سره یې څو ورځې وړاندې په دې اړه جرګه هم کړې، د معیاري کار ډاډ یې ورکړې. ورته یې ویلي چې کم ځای کې هم چې غیر معیاري کار ویني نو ورته دې په ګوته کوي، ضربه دغه کار سرته ورسي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د جنوبي ولسان سوداګر شکایت کوي چې له افغانستان سره د تجارت لپاره پر انګور اړي لار دوی ته اسانتیاوی نشته، چې لوجه دوی په خبره کار روزګار یې اغیزمن شبه دی. خو د جنوبي ورستان مرستال کمشنر مشال ریډیو ویل چې د ځای تاجرانو د ستونزو حلولو لپاره یې یو لګامونه هم پورته کړی دی. تفصیل اشتیاق مسید راکوي.
د سویلی وزیرستان لوئر ضلع تاجرونه مشال ریډیو ته ویلي دي چې د افغانستان سره د انګور اډا سرحدي دروازې باندې پاکستانی حکومتي چارواکیو تاجرونه ته سہولتونه نه دي ورکړي، چې په واجه یې په دا سرحدي لار باندې کاروبار د نشت بروبار دی. په دغه برعکس یو تاجر سیف الرحمن وزیر ویایي
د سویلی وزیرستان لوئر تاجرونه اتحادیه مشر مکرب خان ویایي چې د پاکستان او افغانستان حکومتي چارواکي د انګور اډا په لیار باندې د تاجرونه ستونزې حل کولو د پوره د ګامونه پورته کی.
لموج بارډر کې مسله دا چې موج روټ خراب دی، د ټانک ناول تل کوم ملزم د روټ چې کوم راځي په دابند مشتغړ ګاډي نشي راتلای د انګور اډا بارډر پر کنه مسائل د افغانستان خواته شتا چې کوم د طالبانو اسلامی المارات سره لګیدلی دی، لگا دے ورګونا وکسا دے انګورا ډی وارډر پر ادا روډ ډیر خراب تای. موږ د دوا سره حکومتونه دا وایو چې دا روډونه جوړ کو په دا باندې مشتد 24 تر کاروبار چالو شي، یعنی د ټیلر کاروبار چالو شي.
کاروبار د پوره خو اصلي شای امن دی، لګا امن صحیح راون دی چې دې په کاروبار کې دا څه سہولت جوړ کو چې دا کاروبار پیشي په دا لیر باندې ټریډ جوړتای شي، ټریډ په کم دی او می دی چې ټریډ په جوړتای شي دغه سره ختم
شي. مشال ریڈیو چې د سویلی وزیرستان لوئر ضلع تاجرونه غوښتنې د ډیپټی کمشنر محمد ناصر خان مخې تک شوې، د هغوی زو په دا رنګ و
لکه بس روزي، خو مطلب دا چې فلال ته ټپک هیوی ټپک هم روان کړی.
نو او دا نت والا مسله چې دلته مونږ لګیا یو پکې بالکل زمو په نوټس کې دی مونږ دې پیغام نیو ان شاء الله زر تر زر به مسله حل کړي.
د سویلی وزیرستان لوئر ضلع تاجرونه د پاکستان حکومتي چارواکیو نه دا غوښتنه هم وکړه چې د ملک نورې سرحدي لارو باندې کوم سهولتونه حکومت تاجرونه ته ورکړي وي هغه دا د افغانستان سره په انګور اډا لار باندې هم دوی ته زر برابر کی. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
مشال لوی تاسو غوږی د رواني غړی ا نمای برخه ته راورسیدو. تاسو ته یو څو خبرونو لنډیز وای. د اسلام آباد پولیسو د پاکستان تحریک انصاف ګوند په مشر عمران خان او په یو شمیر غړو د ترهګرۍ او د نورو جرمونو کولو مقدمه درج کړې دي. اسلام آباد پولیسو نن په ټویټر باندې لیکلي چې د تحریک انصاف ګوند په لویانو پر پولیسو حمله کړې چې له وجې د هغوی پر ضد په اسلام آباد ترهګرۍ مخنیوي څانګه کې مقدمه درج کړل شوې دي. د مارچ پر 13 د پخواني وزیر اعظم عمران خان په توشخانه کې د اوریدنې پر مهال د پاکستان تحریک انصاف ګوند په لویانو او د اسلام آباد پولیسو ترمنځ نښتې شوې وي. د پاکستان جمهور غورزان مشر مولانا فضل الرحمن تور پوری کړی چې په پاکستان کې عدلیه جانبدار ده. نوموړي دا خبره پرون په اسلام آباد کې یو خبري غونډې پر مهال کړی. نوموړي دا څرګندونې په داسې حال کې کړې چې تیر ورځ د اسلام آباد یو عدالت د توشخانی په قضیه کې بغیر له حاضری د عمران خان د گرفتاری وارنټ منسوخ کړ. خو د تحریک انصاف مشر عمران خان سوسو واری ویلي چې عدالت ته د نه حاضرېدو وجه یې جون ته ګواښ دی. د شمالي وسان د شوي سیمې اوسیدونکو نن د احتجاج پر مهال په ټلت میرلی سړک د تعمیراتي کارتون د غلو غوښتنه کړې. په احتجاج کې شامل ځینو کسانو مشوره دیو چې د په دې لارې په مختلفو ځایونو کې پلونه مات دي چې له وجې خلک په تګ راتګ کې مشکلات لري. خو په میرمشاه کې یو فوزي چارواکي د نن نه خودلو په شرط مشوره دیو چې د شوي د مشرانو سره د سړک تعمیراتي کار په اړه جرګه کړې ده او هیله ده چې ډیر ژر پای غوښتنې ومنل شي. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی د پروګرامونو تمویل لپاره بیړنۍ وړاندیز کوي. ملګرو ملتونو پرون په یو ټویټ کې لیکلي چې په افغانستان کې د روانو بحرانونو له کبله په هرو لسو کورنیو کې نه یې ځانونو ته کافي خواړه نشي برابرولی. او کرملین د مارچ په 14 ویلي چې ولسمشر ولادیمیر پوتین د اوکراین بندري ښار ماریوپول ته غیر اعلانیه یا ناڅاپه سفر کړی. د روسي دولتي رسنیو خبر ورکړي چې ولسمشر پوتین جنوب ختیځي ښار ماریوپول ته په هلیکاپټر کې تللی و. د ښار ته د سختو جګړو له وجې ډیر زیان رسیدلی دی. دا خبرونو لنډیز مو واوریدو. ستاسو پام د نور رپورټونو په لور راګرځوم. تاسو لپاره په نړیوال موضوع هم یو رپورټ لرو. د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین په نه اعلان شوی سفر د اوکراین اشغال شوی بندري ښار ماریوپول ته تللی دی. د روسي رسنیو په وینا کرملین دا اعلان نن یک شنبه وکړ. تاسو خبري ایجنسی لیکلي چې دا د دې ښار ته د پوتین سفر کاري سفر وو. ماریوپول په روسيو سختو جګړو کې تر ډیره ویجاړ شوی دی. تفصیل په دې رپورټ کې وره.
د تاس خبري اژانس پوینا د اوکراین اشغال سوي شار ماریوپول ته لرسیدو وروسته د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په سرخیل وتکه کې د دې شار د جنوب ختیځ غنی ساحې وکتل او له ځایي خلکو سره خبري وکړې. دغه ساحه د سختو جګړو لکبله ویجاړې سوي دي. په دې سفر کې د روسیې د صدر اعظم مرستیال مارات خوسنولین په سیمه کې د بیا رغونې د چارو په اړه پوتین ته معلومات ورکول. کیف لا د دې سفر په اړه سمدلاسه کوم عکس العمل نه دی شوولې. پوتین تر دې یو ورځ مخکې د روسیې له خاورې سره د تور سمندرګي د ټاپو وزمی کریمیا د الحاق د نهمې کلیزې په مناسبت کریمیا سیمې ته سفر کړی و. په 2014 کال کې د روسیې هغه اقدام غیر قانوني بلل سوی او په نړیواله سطحه غندل سوی دی. پوتین په داسې حال کې د اوکراین ماریوپول ښار ته په نا اعلان سوي سفر تللی چې نړیوالې جزایی محکمې یا آی سی سی د اوکراینی ماشومانو د جبري اخراج له کبله د پوتین د نیولو حکم صادر کړ. محکمه وایي د دې حکم معنا دا ده که پوتین د دې محکمې د 123 غړو هیوادونو هر غړي هیواد ته داخل سي نیول کیږي. کرملین دغه حکم غندلی او ټینګار کړی چې دا حکم ځکه باطل دی چې روسیه د نړیوالې جزایی محکمې د قضایي هیئت غړي نه ده. اوکراین هم غړیتوب نه لري. روسیه پر اوکراین خپل غیر مواجه یرغل د 2022 کال د فروری میاشتې پر 24 پایل کړ. په دونیسک سیمه کې د ماریوپول پر سر جګړه د همغه کال په فروری میاشت کې پیل شو او دغه شهر په تیر میاشت کې تر اوږدې مودې کلابندۍ وروسته ونیول شو. د اروپا د امنیت او همکاري سازمان ویلي په ماریوپول کې د نسایي ابیلادی پر روختون د روسیې بمباري یو جنگي جنایت دی.
د مشال رادیو اوریدونکو ته زیری ستاسو په بیا بیا غوښتنه مشال رادیو خپلې خپرونې زیاتې او منځنۍ صفای فعال کړه. د جنوري له 8مې د جمعې له ورځې نه مشال رادیو د مخام لښپګو تر وو لنه تر لسو لا یو لسو تر دولسو او د سهار له سالورونه تر شپګو بجو په منځنۍ صفا یا میډیم ویوز شپږ سو یوش کیلو هرتز خبريږي. د مشال رادیو په لنډو صفو کې بدلون نه دی راغلی. له مشال رادیو سره اوسئ په میډیم ویوز، شارټ ویوز، ویب سایټ او موبایل اپ باندې.
مشال رادیو ته تاسو غواړئ د بلوچستان صوبایي حکومت لخوا د 28 کوارډینټرانو لګولو پریکړه د دې صوبې په های کورټ کې چیلنج شوې ده. عدالت ته په جمع شوې درخواست کې ویل شوې چې د صوبې کم مالی وسایل د زیاتو حکومتي کوارډینټرانو یا همکارانو د لګولو اجازه نه ورکوي. په درخواست کې زیاته شوې چې حکومت ورله مخي سوارلس وزیران او یوشمی سلاکاران یا ایڈوائزران لرکڑی او زکه نو د کوارډینټرانو ګمارنه بعد د صوبی پر خزانی بوچی. مرخوا حکومت ویلی چې د دغه ګمارنه په اړه د عدالت د پریکړې هرکلی کوي او د حق دفاع کوي. تفصیل د ایبترین په دې رپورت کې ورو.
د بلوچستان کورټ لخوا صوبایي حکومت امر سوی دی چې هغه د په صوبې کې چې کوم کوارډینټران او ترجمانان شودل سوی دي دغه په اړه وضاحت وکړي. د خبره د بلوچستان یو نامتو وکیل صادق خلجی اډوکیټ للوري و مشال ریډو ته سوی ده چې د بلوچستان د حکومت لخوا 28 کوارډینټران او دوه ترجمانان د لګولو پریکړه په عدالت کې چیلنج کړی ده.
لګولو وروسته نو بیا د وزیرانو مشیرانو کارڅه پاتېږي. په دې ترڅ کې د متحده قومي مومنت بلوچستان مشر ملک عمران کاکړ د مارچ په 13مه نیټه و مشالډ ته وویل چې زیاتره کوارډینیټران دولسي نه بلکې د ذاتی ګټو لپاره کار کوي.
دلته خو تقریبا کابینه هم پوره ده او وزیر اعلی خپل هیڅ اکټیویټیز نه چې څه ایډوایزران یې اخیستي دي دا پر سیاسي بنیاد دی، دا پر اهلیت نه دی اخیستي. نه څه ایجوکیټیډ خلک داسې پر دای لیول اخیستي دي، نه داسې ډاکټر سپیشا خلک دي، نه داسې معاشي تور باندې ذهني جوړ خلک یې اخیستي دي. مسله دلته دا ده چې دا خو ټول پر سیاسي اقربا پروري اخیستي، مطلب کته د هر ایډوایزر نوم وګوري داغه پسې پرده چې دغه سیاسي جماعت ته او هغه باقاعده یو دیداري، نو دا یو سیاسي رشوت دی او دا ذاتی دوستي او اقربا پروري ده. او بلکې د دې کې څنګه یو د شخصیت هم ستاسو هغه لیلان او د مالی فائدې په تور څه دی ایډوایزران جوړ شوی دي د فائدې بجای نقصان د دې چې د دې ته پام سیاسي ورکر کړي دی هغه ډیره شدیده بچین پیدا شوی ده.
خود بلوچستان د حکومت زیاتره کوارډینیټرانو نه وایي دا تورونه رد کړي دي، بلکې ویل دي چې دوی بیل څه معاوضه د ولس خدمت لپاره راوتلي دي. په دې اړه د اعلی وزیر یو کوارډینیټر میرمن شاینا خان راته وویل چې هغه خلک د دوی مخالفت کوي څوک چې بلکار نه لري. په دې ترڅ کې چې مکنه د اعلی وزیر د ویاند بابر یوسفزی سره تماس ونیوي نو هغه وویل چې دوی به په عدالت کې د قانون د لارې د خپل ځان دفاع وکړي. د یادونې وړ ده چې صادق خلجی اډوکیټ د مارچ په 16مه نیټه په دې اړه یو درخواست په بلوچستان های کورټ کې جمع کړی و، پر کوم باندې چې عدالت د اپریل په 16مه نیټه د بلوچستان چیف سکتر او نور جکپوړي چارواکي راغوښتي دي او د دوی څخه په دې اړه وضاحت طلب کړی دی.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آئی او.
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
مشال ریډیو تاسې غواګي، تاسې کولای شئ چې د مشال ریډیو ټول خبرونه زموږ په پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم داراس کې چری، تاسې د فیسبوک پاڼه لري د مشال ریډیو پاڼه خوخه کوي او هغه د لارې تاسې رپورټونه، تازه خبرونه او تازه ویډیوګانې هم کتلی شئ. ساسې پام د نور رپورټونو په لور راګرځوم. په خیبر پختونخوا کې په وروستیو کلونو کې د زیتون نو باغونو لګولو نه یوازې شاړې ځمکې آبادی کړي، بلکې د کروندګرو مالی حالت هم ښه کوي. د پاکستان وفاقي حکومت له 2001 کال راهیسې د خیبر پختونخوا په مالکان او د بلوچستان په ژوب کې د زیتون باغونو لګولو له چارو سره مرسته کړې ده چې اوس یې پیداوار اخستو ته تیار دي. په پاکستان کې د زیتون د یو لیټر تیلو بیا شاوخوا 3000 روپۍ ده او د پاڼو چای 1200 روپۍ کیلو خرڅيږي. کاروندګر البته له حکومت د بازار موندنې په برخه کې اسانتیاوي غواړي. نور تفصيل د شاین بنيري په دې رپورت کې ورو.
په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې کاروندګر او د کرکلي د سانګې چارواکي وایي چې په بیلابیلو سیمو کې د خونانو یا زیتون د باغونو د رسیدو سره که یو خوا شاړې ځمکې آبادی شوې دي، نو بل خوا د خلکو په مالی حالت ښه کولو کې هم یو مهم کردار لوبولې دي. وفاقي حکومت دا لړۍ په کال 2001 کې پیل کړې وه او یوازې په ملکنډ سیمه کې خواوشا په سلویختو لاکو خونانو کې قلمکاري شوې ده چې اوس ترې کروندګرو پیداوار اخستل پیل کړي دي. په دغه اړه بیګا د بلوچستان په لورالای کې د زیتونو د پروژې مرستیال مشر حبیب الله کاکړ مشال ریډیو ته وویل چې د بلوچستان په بیلابیلو سیمو کې تر اوسه د زیتونو 10 لاکه ونې کرلې دي او سخ کالی د 2 لاکه ونو د کرلو پلان جوړ کړی دی.
دا یو درخت د 30 سال عمر وي، د لیز موجو فارمر وي، هغه 60 لیټر آیلز ان اکستراکشن او دا یو لیټر په 2.5 روپۍ د دې تیلو خرڅيږي اکسترا ورجن آیل. زما یو زمیدار دی، ډیر کم عمر زمیدار دی او داغه خالی 35 درخت وي، 60 کال 750 لیټر آیل اکستراکشن خالی 35 درخت مشتا 2,50,000 روپۍ د آوټ پټ وسوي د 60 کال د یو زمیدار. نو دا رنګ خو په لکونو درخت لګیدل کیدی او ډیر بهترین معیشت پروموټ شوی دی. زمیداران په دې ډیر خوشاله دي، په خو دا درخت مش فری ورکولې چا نه کولې، اوس په پیسو نه ملاوي ګیار زمیدار نصری لګول غواړي.
دغه شان د خیبر پختونخوا په ملکان او قبایلی ضلعو کې هم په ځنګلي خونانو کې د قلمکارۍ لړۍ دوام لري او د زراعت د سانګې د معلوماتو تر مخه تر اوسه په ټوله سیمه کې خواوشا سلویخت لکونه کرل شوې دي. د دیر پتالاش کې کروندګر اسرار خان 1,15,000 خونان کرلې دي چې هر کال ترې په سلګونو لیټرا تیل روباسي چې سوداګري ترې اخلي او بیا یې په لویو خارونو کې خرڅوي. نوموړی وایي چې باید حکومت د خونانو کروندګرو لا نوري اسانتیاوي ورکي او د باغونو په حفاظت کې ورسره مرسته وکړي.
خلق دې طرف ته را روان دي ډېر زر زکه چې زیتونو په واید سیوا دي د دې سره معاشي صورتحال چې کم دی د زمیدارو ډېر زیات بهتر شو خلق دا غواړي چې هر موږ زیتونو لګو دغه دار دي چې یو خو په دې کې د بای پروډکټس د جوړول د پاره مطلب در چې کم باټلز یا دې کې کم نور کم کټ استعمالیږي چې دا زمیدارو ته مهیا شي دویم دار چې ډریپ اریګیشن سیستم د پاره چې یو کوي او ډریپ اریګیشن سیستم نن سبا په هغه باندې خرج دومره نه راځي خو چې هغه وشي او په بوټي باندې داسې پابندي ولګولې شي چې د دې کټای څوک ونه کی حکومت په دې باندې فوکس پکار دی چې لکه دا زمونږ سره یو ډېر لوی سرمایه ده چې دا ضایع هم نشي.
د خیبر پښتونخوا په سواد کې یو بل کروندګر افضل شاه وایي چې په خپل کلی بریکوټ کې د خونانو د لګولو لړۍ پیل کړې ده چې په نتیجه کې خلکو ته روزګار هم ترلاسه شوی او د سیمې ښکلا ورسره هم ډېره شوې ده. نوموړي زیاتوي چې اوس هم په زرګونو اکړه شاړې ځمکې او غرونه داسې دي چې که خونان پرې وکرل شي نو د ټول هیواد په اقتصادي پرمختګ کې مهم کردار لوبولی شي.
2001 میں تقریباً 30-40 لاکھ جنگلی زیتون چیز گرافٹنگ داغی شوے دے خو داغی نے روس دا سے صحیح دا چونکہ داغا چکم محکمہ دی دا پارا مرکزی نا با دی 18 تربیم کی ختم شو داغی سر ڈی زیاد مسائل پیدا شو وہ سم ڈی زیاد ضرورت دے ان پر خپلا وانی پر کلی کے گرافٹنگ کسانو کڑے دے نو اگر کافی اولیا ہو چی دے نو دا سی پاگا ستمبر کی دی موسمی رائزی دی.
بلخوا د زراعت د سانګي چارواکي حبیب الله کاکړ وایي چې حکومت په بیلابیلو سیمو کې د زیتون د میوې څخه د تیلو وستې پابریکې لګول پیل کړي دي. کروندګرو لا نرسریانې جوړوي او په ولس کې د بیدارۍ لپاره کمپاین هم پیل کړی دی. نوموړي زیاتوي چې د زیتون څخه بشمیره مصنوعات جوړیږي او دا ځان لا د یو سند درجه ترلاسه کولی شي.
د دې لیو ز گرین ټی جوړیږي سبز چای پر 1200 روپۍ کیلو دی. سدا پانګي وچ کې بیا ومنځي د لادرې پروسسینګ کار دی هغه وسی لدې ز کاسمیټیک سامان جوړیږي لدې ز پرفیوم جوړیږي د بیکری سامان لدې اویل اولیو اویل جوړیږي لدې ز اچار جوړیږي دا یو قسم سم انډستری جوړیږي لدې ز دا ایډیبل اویل موږ له بار ز امپورټ کوو لہذا موږ خپل وطن آباد شي بیا به موږ ولي امپورټ کوو بلور لای کی بل کال اول ان شت سټیج وی 60000 لیټر وسو پروش کال 100000 لیټر وسو سش کال سیدی یو کمپنی لما سره کمټمنټ کړی دي چې ماته 400000 لیټر آئل پکار دی.
دا یادونه وردا چې پاکستان هر کال د خوراکي تیلو په درآمد کولو خو شاد 3.5 بلین ډالر خرج کوي. کارپوهان وایي چې په پاکستان کې د زیتون کرتا او د ورکړل شي نو پاکستان نه یوازې دا چې خپل ضرورت پوره کولی شي بلکې د زیتون نه جوړ مصنوعات نور هیوادونو تباهم د لیګلو جوګشي.
سواد د پاکستان سیلانی سیمه ده خو دلته حالات بدلیږي را بدلیږي. موږ په دې چارو نظر ساتو او تاسو ترې هم خبرو. زه نیاز احمد خان یم او تاسو ته د سواد دیر چترال شنگلی او خوشا سیمونا راپورنا جوڑاو
مشار روی دا تاسی گوگی از لپار دا سپورٹس یو خبر هم لرو. لاہور قلندز لوب ڈالا ملتان سلطانس تا پا یوا منڈا ماتی ورکاول سر دا پاکستان سوپر لیگ یا پی ایس ایل پا نوم دا شل اوریز کرکٹ دا اتم پڑاو اتلشوا. دا مارچ پر اتلسمه د لاہور په قذافی لوبغالی کې د پای لوبي لومړی بیټنګ لاہور قلندر وکړ او په ټاکلو اورونو کې د شپږو لوبغاړو په سوزیدو 2-7 منډې جوړې کړې. په جواب کې ملتان سلطانس په شلم اور کې د ټولو لوبغاړو په زیان 199 منډې جوړ کړې شوې. دا سیالۍ د فروری پر 14 پیل شوې وي چې پرون یې پای لوبه وشوه چې نور حال یې د شایسته حکیم په دې رپورټ کې وو.
پاکستان سپر لیگ لوبی تیرش پا لاہور کی سرتا ارسی دی. فائنل لوبا دا لاہور قلندر او ملتان سلطان ترمنزا اشوا چپکی اول بیٹنگ کی لاہور قلندر دا شپگ لوباڑو پتاوان 200 منڈی تر سرکڑی. ملتان سلطان شل اوورز پاخری بال ورتا سلور منڈی پاتی وی او صرف دی یو منڈی پا کمیئی دغا لوبی اوبیللی. پاکستان سپر لیگ لوبی دا فروری پا دیر لسمانیتا شروع شوی وی. پکیش پگ لوب ڈلو برخا اغستی وی. دا لوبی د پاکستان په کراچۍ، لاهور او پنڈی وشوي. لاهور قلندر په دویم ځل پاکستان سپر لیگ مقابله وګټلې. دا ټورنمنت زیاتره ایوارډونه ملتان سلطانز ته ورکړل شو. د لاهور قلندر لوبډلې مشر شاهین شاه افریدی ته د مین اف د میچ جایزه ورکړل شو. دا ټورنمنت زیاتره جایزې د لاهور قلندر لوبډلې کپتان وګټلې. د سیالو د غوره بیټسمین جایزه د ملتان سلطان لوبډلې وګټله او غوره بیټسمین ایوارډ هم د ملتان سلطان لوبډلې عباس افریدی وګټل. عباس افریدی د ټورنمنت د غوره ایمرجنګ لوبغاړي جایزه هم ترلاسه کړه. د ملتان سلطان کپتان محمد رضوان د ټورنمنت د غوره بیټسمین جایزه وګټله چې د ټولو زیاتې 550 منډې جوړې کړې وي. د لاهور قلندر لوبډلی مشر فخر زمان په ټورنمنت کې تر ټولو زیاتې چکی او د کراچۍ کینګز کپتان اماد وسیم د ټورنمنت غوره آل راونډر وګرځولې شو. د ملتان سلطان لوبغاړي کیرون فولارد د ټورنمنت غوره فیلډر وګرځولې شو. محمد رضوان د غوره وکټ ساتونکو جایزه هم ترلاسه کړه. د سپر لیگ مقابلو کې ګټه ترلاسه کوونکو لوبډلی ته لاهور کې انعامي کپ ورکړل شو. په دغه مهال ګټلي لوبغاړو د خوشحالۍ اظهار وکړ او د لوبو په ختمېدو آتشبازی مظاهره هم وکړل شو.
مشال رادیو تاسو ته د افغانستان او پاکستان له مختلفو سیمو راپورونه وړاندې کوي. زه شبیر احمد جان يم او تاسو ته له پیښور، چارسدی، مردان، نوخار او چرچاپیر سیمو نه رپورټینګ کوم. د مشال ترڅنګ اوسئ.
مشال لري تاسو غوږی د خوست د شمال دوه مندو ولسوالۍ د لری پروتوسیمي اوسیدونکو د سکلو د پاک اوبو لنشوالي، بیکاری او د روغتیا او خوونی په برخو لستونزو او د لوی لارو د خرابوالي په څیر لستونزو سره ټکبي. د دې ولسوالۍ چارواکي د ځای خلکو ستونزې پر ځای بولی او وای په خوا د جګړو د لاسه کارونه نه کېدل، خو اوس یو شمیر مرستندوی بنسټونو اړینو پروژو پیلولو ته تیاری خولې دي. نور تفصیل د نجیب الله خیل په دې رپورت کې ورو.
د خوست شمال دوه منډه ولسوالۍ د لرو پرتو سیمو اوسیدونکو وایي چې د تیر کال زلزلې د دوی د سیمې وب خرابې کړې او له دې کبله خلک په ډول ډول ناروغیو اخته کیږي. دوی د ځوانانو بیکاری، روغتیایي خدمتونو، ښوونې روزنې او اساسي لارو او سړکونو ته نه لاسرسی هم هغه ستونزې یادوي چې د خلکو ژوند د ستونزو او کړاوونو سره مخامخ کړی دی. د زمیت کلي اوسیدونکي ګلنوار خان زدران مشال راډیو ته وویل
ایمنګ منطقه کې صحیح اوبه چې دي دا د نارې نرغولې دي. کله چې زلزله وشوه د زنه ورستا ایمنګ د منطقه او بخرو پښوی ایمنګ لیدغه صحیح او بن ورستا میګ په ډیر قسم قسم ناروغي وخته شوی لکه نسناستای او بعضی نه ناروغي. بل دځی کې کوم کاروبار نشته، کوم ځنګلات چي دي هغه ځنګلات چي دي هغه می کومې پسد خمانه کړي دي. نه دوی اوس بیکور انوستي، غریبون سر په سندالوي تنوستي.
د سدخیلو کلی اوسیدونکو رایحان هم په دې ځای کې د بیکاری ستونزې په ترڅ کې وایي په هر کور کې څلور پنځه ځوانان شته خو یو همکار او سالمه بوختیا نه لري.
مو خپله خبره دغه دوی چې مثال په دا کلی کوم کې هر کور څلور پنځه لپاره ژنې ځوانان لري چې نن ډېر کاروبار دي. دوی مخکې کوم کاروبار چې و په غره و په غره کې بیلرګي و مثال چار لیارې بیکړې په نن وخت کې هغه غري نه میزبان شوي دي. دولت لخوا عینه د مو خپل نظر ده دا چې د ځمانونو مصرفیات باید دوی مصرف شي.
د شمال دوه منډه ولسوالۍ اوسیدونکو وایي په خوا د دې ولسوالۍ په لرو پرتو سیمو کې د امنیتي ګواښونو له کبله خلکو ته اساسي پروژې نه دي پلي شوي او له ډېریو اسانتیاوو بې برخې دي. محمد داود سیدخیل وایي
یو لس کلی په دا دره کې وسیږي تقریبا 2.5 زره کوره بوي. په دا کې موږ کلنیکینه نه لري، کوم کلنیکینه چې موږ دوه کلنیکینه د ولسوالۍ په صدقه لري آی مینه ډېر لري دي. نو یواز د چې میګی زنانه مکتب بلکې د میګ د مشمون د نارینه لپاره هم مکتب نه لرم.
قومي مشر حاجی محمد رحمان لمرستندوی بنسټونو او اړوندوی درو غوښتل چې د امکان په صورت کې په بشری مرستو کې د دې سیمې اوسیدونکو په پام کې ونیسي.
ی میګ خلک غری خلک دی اینه په سل کې به دوا کا سرمایدار وي چې دای خپل رزق مطلب مړ وی کنه مړی چای ورسیږي پنځری پي ولاری میټر ولاری نیر خلک غریبون دي. په دوا مند کې یو کلینیک په بورګای کې دا یو ست خلک دی مریضی چې وشي زنانه مریضی وشي بل مشکل جوړ شي. مطلب یې مریض یې میټر یې کریری پینلاری دومره مسکینون غریبون حال دی کنه.
بل لوري ته د شمال دوه مونده ولسوالۍ چارواکي د ځایي خلکو ستونزې پر ځای بولي او وایي پخوا د جګړو د لاسه دلته کارونه نه کېدل، خو اوس یو شمېر مرستندویو بنسټونو په دې ځای کې د اړینو پروژو پلي کېدو ته تیاری ښودلی دی. د شمال دوه مونده ښاروال محمد بشیر قریشي وویل
مخکې وخت کې دغه ترسدګي نه شوای کړای او دغه د پوره وس محسوسات ان شاء الله لګیا دي چې په کم وخت کې به دوی ته دا ټول ترتیب جوړ شي. هم د کلینیک، هم د مکاتب، هم د برمې د چخل دی او به دي پر ان شاء الله چې دا میک پروگرام کې ورکړی دي ان شاء الله دوی ته په کم وخت دا وشي.
د یادونه ورده شمال دوه مونده د خوست ول لویدیز لوري کې د خوست ګردیز د سړک پر مسیر پرته ولسوالي ده چې په ډیرې یولر پرته سیمو کې په تیرو شلو کلونو کې د جګړو او امنیتي ګواښونو له کبله بنسټیز کارونه نه دي شوي او خلک وایي د ژوند لازم اسانتیاوي نه لري.
مشال لوی تاسو غوږی د روانې غړي اخري رپورت په لوساس پام را ګرځوم. پرنګهار کې د پښتون فکری بنسټ په نوم یوې ادبي ټولنې د پښتو ژبې د نومیالي لیکوال سیډونکی او د افغانستان د علومو اکاډمۍ د یو غړي استاد محمد آصف سمیم او ویایما کلیزا ولمانزلا په مازغونډه کې چې د ننګرهار په کامې ولسوالۍ کې جوړ شوی و د سیمې لسګونو لیکوالانو، شاعرانو او ولسی خلکو ګډون وکړ. تفصیل په دې رپورت کې ورو.
پنځون فکری بنسټ د نامتو لیکوال ژپو سیړونکي او د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړي استاد محمد اسف سمیم د اویایمې کلیزې په ویاړ دا غونډه د مارچ په 18 نیټه په ننګرهار کې د کامې ولسوالۍ اړوند خخو سیمه اټوک زون کې جوړه کړې وه چې پر ننګرهار سربیره پکې د کونړ، لغمان او کابل ولایتونو څخه لیکوالو او شاعرانو ګډون کړی و چې یو شمېر لیکوالو د هغه په ژوند، پن او شخصیت مقالې او ویناوې واورولې. عصمت الله آسم د استاد سمیم پیژندګلو واوروله چې په یو ځای کې یې راغلي ول.
استاد محمد آصف سمیم روانه او جاذبه تبع او شمیرلی حرکات لري، خو ژبه دراک او خلیص لیکوال دی او د پاخه تنقیدی شعور خاوند دی. پاتې لیکونه کې هم چې ملګرو ته لیږي داسې خوندور عبارات او جملې کاروي چې د سړي زړه غواړي سو ځله تکرار کړي.
د ننګرهار په اطلاعاتو فرهنګ ریاست کې د فرهنګ امیر امرالله امید هم د استاد سمیم په اړه خپل لیکنه واوروله چې په یو برخه کې راغلی ول.
موږ د استاد سمیم د شخصیت لامشنۍ ملګرتیا نه دا کمال ترلاسه کړ چې خاوري او اوس چې مو د فکر په کرونده کې یو نیم ګل پټو کېدو دی، دا د دوی برکت دی. استاد سمیم عالم دی، دانشمند دی، فصیح دی، بلیغ دی او د شخصیت مرغلله یې د داسې جواهرو جوړه ده چې قیمت ورته نشي ټاکل کېدی.
اوس مهال استاد سمیم د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی دی. د ننګرهار پوهنتون د ښوونې او روزنې پوهنځي استاد پوهان محمد ابراهیم امکار په خپلو خبرو کې د علومو اکاډمۍ له مشرتابه غوښتنه وکړه چې د اکاډمۍ په چوکاټ کې د استاد سمیم ته د کتابونو د خپرولو په برخه کې څانګه ځانګړې کړي او یو ډله ځوانان ورسره په خپرنیز ډګر کې په کار وګماري.
د استاد نه زده کو چې یو کتاب څنګه اصلاح کیږي او خدای دې وکړي چې وډاله د استاد دغه لار تعقیب کی او دا ډیره ضروری او اړینه خبره ده چې موږ ټولنې ته کوم اثر وړاندې کوو هغه روغ اثر او خاص مو مکډمې نه دالي چې استاد ته یو ځانګړي شوبه او یو څوک ساده ده په لار خونه چلته وروزل شي د دې ضرورت ته.
په غونډه کې یو شمېر شاعرانو شعرونه او ترنمونه هم وکړل چې د حمدالله دانش صوبیتونه یې ستاسې پر وړاندې ږدو.
د ناګار په شاعری مې فکر وکړ په منګ کې وي د سین زایول داسې د سمیم صاحب الفتې را په یاد کړ دا شکو ما شکی تر میں رول دا سے.
د غونډې په پای کې استاد محمد اسف سمیم دریس ته وبلل شو نوموړي په خپلو خبرو کې د پنځون فکری بنسټ لغړو مننه وکړه چې په ویاړې درنه غونډه جوړه کړې وه. استاد محمد اسف سمیم د ماسلې له دورې څخه د پښتو ادب په میدان کې خدمت ته مټي را بډوهلې وي او اوس چې د ژوند په اویم پسرلی قدم دی لا هم ستړی شوی نه دی. په لسګونو سیرینیز او ژبپوهنیز کتابونه یې ترتیب او خپاره کړي او کابو 15 کاله پخوا یې په کامې ولسوالۍ سمیم بڼ کې د حمزه په نوم عامه کتابتون پرانست چې شاوخوا 15,000 بیلابیل علمي، ادبي، ټولنیز او دینی کتابونه پکې خوندي دي او کتابتون یې د مطالعې د مینوالو پر مخ پرانستی وي.
د مشال ریډیو د دوشنبه یا ګل ورځې 19 خبرونه
د مشال مرکه
په 10:30 بجو
د مشال پنوم
په 1 بجا
د مشال رادیوي مجله
په 2:30 بجو
پښتونخوا کلی په کلی
په 3 بجو
سندري جادوګری
په 4:30 بجو
روغتیا او درملنه
په 5 بجو